درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله چې تخنیکی چارې شفیق عیار سمبالوي په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په افغانستان کې د خبریالانو پر ملاتړ ټینګار وکاوه. د ادارې نن د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې لیکلي په افغانستان کې د خبریالانو د کار قدر کوي، ځکه چې د ملت د خبرولو لپاره تر ډېره په خطرناک حالت کې هم هڅه کوي. په اعلامیه کې د یونما د مشر روزوا اوتن بایو وا په قول لیکل شوي د خبریالانو کار د یوه باخبره او سوکاله ملت لپاره مهم دی. د خبریالانو د وضعیت په اړه وروسته راپورونه لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې د بودیجې د کمیدو له کبله مجبور دي په افغانستان کې پر ګڼو اړو کورنیو مرستې ودروي. دبليو اف پی د افغانستان څنګه برسیال زیاودین صافی ازادي رادیو ته وویل چې په روانه می میاشت کې یوازې 2.5 میلیون سختو اړو کسانو ته بیړنۍ مرستې رسول شي. د په خبره په جون کې به د بودیجې د کمښت له کبله پر 2 میلیونو اړو او وژو کسانو د خوړو مرستې بند شي. دبليو اف پی روان کال پر 100 میلیونو اړو کسانو مرستې بند کړې دي. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري ویلي چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړی دی. هغه پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړ او ویلیکل دا دویم وار دی چې د اولمپیک نړیوالو لوبو ته لار مومي. فرزاد منصوري چې د محل په بریتانیا کې اوسي له څه مودې راهیسې د پاریس د اولمپیک لوبو ته د لار موندنې لپاره مسابقه کړي او د برونزو مډال هم ګټلی دی. د پاکستان د شمال په یوه غرنۍ سیمه کې یوې ژورې درې ته د یوه بس تلویدو له کبله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي. د پاکستان پولیسو ویلي چې د چلوونکي له کنټروله بس ووت او په نتیجه کې د ګلګت بلتستان یوې ژورې درې ته ولوید. د پولیسو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په یوه شټاپیانو کې د پنځو هغو وضعیت نازک دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له روسیې د ټولو بندي خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په دغه کسانو کې د ازادي اروپا ازادي رادیو خبرياله السو کورماشیووا او د وال ستریټ ژورنال خبريال ایوان ګریشکوویچ شامل دي او دواړه د هغو تورونو له کبله نیول شوي چې د هغوی ادارې او ملاتړ یې راتوي او وایي سیاسي انګیزه لري. بایدن نن د مې د درېمې یا د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي د نړۍ په هیڅ برخه کې باید خبریالي جرم ونه ګڼل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیري وشل شوي دي. سټیفن سجورنی دا څرګندونې په هغه مرکه کې کړې چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا ګازیت یورپ غیر دولتي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوه د فرانسې د اټکل لمخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي هیڅ داسې نشه نشته چې حماس ډلې په غزه کې پر امریکایي سرتیرو کومه حمله پلان کړې وي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان بولي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه بیا به هم د امریکایي پوځیانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات په پام کې ونیسي. تاسې زبر شخله ازادي رادیو اوري. نن د مطبوعاتو د ازادي ورسته د افغانستان رسنۍ څومره ازادي لري؟
افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولی شي نه انتقادي خبرونه نشرولی شي.
په افغانستان کې د خبريالانو وضعیت څنګه دی؟
شکنجه و آزار و اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډېر مشکل او سخت کار دی.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې برزان بسیا شوی. په هلمند کې یو کس په خپل لګښت ژوبڼ جوړ کړی.
دلته ډېر قسم قسم حیوانان سره سره معنا داسې زمری را سره ستا او ګوزان په نامه وسی دی غستا.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بيپلي خبريالانو ټولنه یا آر اس اف وای چې په افغانستان کې د خبريالانو د مرشوبلی او توقيف لامله د هیواد د مطبوعاتو د ازادي په برخه کې شپږ ویشت درجه شاته تللې ده. د دغه سازمان د موندنو له مخې افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دې موندنې له مخې افغانستان د 180 هیوادونو په منځ کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې 180 ځای لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، د بی پولي خبريالانو بنسټ یا آر اس اف وای افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلی چې افغانستان د خبريالانو د مرګوبل او توقيف لکبله د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږ ویشت درجه شاتک کړي. د دغه موندنې له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې له ارتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په 180 مقام کې دی. په داسې حال کې چې په 2023 کال کې افغانستان په دې شاخص کې 152 مقام خپل کړی و. ناروې، ډنمارک، سویډن، هالند، فنلند، استونیا، پرتګال، ایرلند، سویس او جرمني بیا په ترتیب سره له لومړي څخه تر لسم مقام لري. هر سی فویلی اوس مهال زیات شمیر افغان خبريالان له افغانستانه وتلي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د استخباراتو له لوري د نیولو له ګواښ سره مخ دي. دا رسیف پر راپور کې راغلي چې په افغانستان کې خبريالان په خپل سری ډول نیول کیږي او څو ورځې او یا میاشتې ربړول کیږي. پر راپور کې د فرانسوي افغان خبريال مرتضی بهبودی نیول ته اشاره شوې چې څنګه هغه د 2023 کال په جنوري میاشت کې له نیول کېدو وروسته نه میاشتې زندانی شو. خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې خبريالان د خپل رسنیز کار په تړاو نه دي نیول شوي. دا رسیف پر راپور کې دغه شان راغلي دي چې د خبريالانو له لوري په حاکم نظام نیوکه کول جرم دی او خبريالان اړ دي چې ځانونه سانسور کړي. انده چې د راپور په ټکو په یو شمېر ولایتونو کې خبريالان اړ دي چې خپل راپورونه له خبرېدو وړاندې د اطلاعات او کلتور ریاست ته واستوي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې اوس مهال په جلا وطنۍ کې یو څو ځانګړي رسنۍ د افغانستان ریښتینو پیښو ته انعکاس ورکوي او خلک اړ دي چې د انټرنیټ له لارې دغه رسنۍ تعقیب کړي. د دغه راپور پر بنسټ په 2021 کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د رسنیو ازادي له منځه تللې او د طالبانو په لومړیو درې میاشتو واکمنۍ کې نږدې 3 سلنه رسنۍ وتړل شوې. آر اس اف ویلي چې د 2000 افغان خبريالانو له ډلې 2/3 برخه خپل مسلک پرېښي او په هر لسو خزینه خبريالانو کې د 8 خبريالانو د کار مخه نیول شوې او ځینې چې لا هم کار کوي له ډول ډول محدودیتونو سره مخ دي. پم دې حل کې اوشمیر افغان خبريالان وای په افغانستان کې رسنۍ تر سخت فشار لاندې دي او هیڅ خبريال نشي کولای حقیقتونه وایي. یو افغان خبريال چې نه غواړي نومي په راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې په اوس وخت کې یو رسنۍ هم نه انتقادي راپور نشرولې شي، نه انتقادي خبرونه نشرولې شي، کوي نشر کړي، هم به مسولین وړاندې کوونکې بنديان وي، هم به رسنۍ بند شي او هم به جواز لغوه شي. په طالب چارواکو غږ کوم، دا غوی په استخباراتي ډله غږ کوم، رسنۍ مس انصر کوي، رسنۍ د ولز غږ دی، رسنۍ ساس خپل غږ دی، رسنۍ خبريال سره سدي قلم دی، کاغذ دی، نه قلم ته زیان درسول شي نه کاغذ ته زیان درسول شي.
هڅه موکړه چې د آر اس اف د نوي راپور او هم د افغان خبريالانو د اداو پاړه د طالبانو د حکومت د ویان زبولا مجاهد نظر هم بولرو خو نو وړي زموږ اړیکه جواب نکړه. خو خاغلی مجاهد تیر ورځ دوی نامه د ورستی راپور په خبرګون کې او شمیر کورنۍ ورسنۍ او ته په لیګلی غږیز پیغام کې ادا کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د یو قانون پاډانه کې د فعالیت ازادي لري چې پیغام رسونه وکړي، راپور ورکړي او په بیلابیلو بحثونو کې نیوکې هم وکړي. نن د مئی دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. د رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو او بیلابیلو نړیوالو سازمانونو هم د دغه ورځې په مناسبت په خپلو اعلامیو، بیانونو او څرګندونو کې طالبان د بیان پر ازادۍ پر محدودیت تورن کړي دي.
د بل خو د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونو او نیونو پر سیاچېدو اندېښنه شولې ده. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو دغه څرګندونې د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې کړې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وای چې طالبانو په افغانستان کې بیا واکمنې دو راوړسته د رسنیو په ځپلو کې بیرحمانه چلند خپل کړی دی. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې هیواد کې د خبريالانو د زورونې او نیول کېدو د نهیلي کوونکو زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال لا هم مبهم دی او په دغه هیواد کې د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود دی. په دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د ماموریت د عمومي اړیکو مدیر او ویان ماریو کریفو د می میاشتې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې زیاته کړه، تر دې ډېر ناهیلي کوونکی په افغانستان کې د خبریالۍ په ډګر او رسنیو کې د ښځو د شمېر کموالی دی.
موږ د خبریالانو د ځورونې او نیولو په برخه کې د ناهیلي کوونکي زیاتوالی شاهدان یو. د رسنیو لپاره نظارتي چاپیریال ناڅرګند دی او د حکومت د فعالیتونو اړوند معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی. ښایي تر ټولو مهم او ناهیلي کوونکي خبره دا وي چې په دې مسلک کې د ښځو شمېر او د افغانستان په رسنیو کې د ښځو استازیتوب کم شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو فعالیتونه د اقتصادي ستونزو او د طالبانو د بندیزونو له امله درول شوي او په دې هیواد کې لسګونه خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې بیکاره شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې چې د طالبانو د بندیزونو له امله په کور ناستې دي وایي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه چې په کابل ښار کې په دوو دولتي تلویزیونونو کې کار کوه او نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
طالبان دیگه اجازه نمی تزنان در تلویزیون معارف
طالبانو خزو تا اجازه ورنکره چه پا ملی او معارف تلویزیونونو که کار وکری او رس تربلی زیتیدون که محدودیتونو او در رسانه و سانسور در خزو لپاره در کارموندل خورا استونزمن کری دی او زه تروسه نیم توانی دلی چه پر رسانه که کار پیدا کردم او دا ما لپاره خورا استونزمن دی زکه چه زه پا کرایی کور که زوند کوم او سرپرست نلرم.
یوې بلې خبریالۍ چې د افغانستان په یوه ولایت کې د خصوصي تلویزیون کارکوونکې وه او اته میاشتې وړاندې د طالبانو د بندیزونو له امله له دندې ګوښه شوې ده، د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هغوی ویل چې تاسو باید حجاب ته پام وکړئ، کوم چې موږ کړی وو او له نارینه سره مرکه ونه کړو، خبرونه مخته یو نسو. کله چې زه د راپور چمتو کولو لپاره تلم هیڅ نارینه راسره مرکه نه کوله. وروستی پروګرام مې چې درلود نجونو سره و، ځینې لوبې پکې وې، د یو بل په لاسونو منکریزې لګولې او یو بل ته مو بنګړۍ په لاسول او همدا زما د ستونزو د ډېرېدو لامل شو او زه له خپلې دندې ګوښه شوم.
له بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وی طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو راهیسې د رسنیو د ځپلو په برخه کې بېرحمانه چلند کړی دی. د دغه سازمان داسې څانګې همغږي کوونکې پیلیي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل.
موږ ډېر داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سري ډول نیول سوي. دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیزونه لګولي، د افغانستان خبری ویبپاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبری آژانسونه بند سوي او یا د کار درولو ته اړ سوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازې ورکولو په اړه لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
خود طالبان حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه هم خوندي دي.
کندهار د حیواناتو د خوراکي موادو د تولید په برخه کې پرځان بسیا شوې ده. دغه ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي دا مهال په دې برخه کې اته فابریکې فعالیت لري. خپل تولیدات د کندهار ترڅنګ جنوبي او نورو ولایتونو ته استوي. د بلې خوا د فابریکو مسؤلان وایي که اسانتیاوي ورته برابر شي نو تولیدات به نور هم زیات شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د وطندانه په نوم د چرګانو د دانې جوړولو فابریکا د چی شاوخوا تکلونه وړاندې جوړه سوي او اوس مهال په هر سات کې شاوخوا 40 ټنه د چرګانو دانه تولیدوي. د یادې فابریکې یو مسؤل بلال احمد سلطانی وایي دوی دا مهال د برېښنا له ستونزې سره مخ دي او که دغه ستونزه حل سي نو تولیدات به زیات او نور کسان به هم په کار وګماري.
تولید چې دوی په سات کې زموږ د 50-60 ټنه فرصت باندې دی چې لاسات کاری وخت موږ لرو چې په هغه کې د 3.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو چې په شواروز کې یا په 2.5 ساعته کې د 2.5-3.5 ټنه پورې موږ تولید لرو دا موږ کم تولید چې دغه د افغانستان زیاتره ولایتو ته لکه هرات پران نیمروز لوګر غزنی دا موږ د نه صادریږي او زی هلته په مصرف رسول کیږي دغه د برق مشکل چې ان شاء الله دا د برق مشکل را ته حل سي ان شاء الله موږ کوای سو چې د دې خام خپل په تولید کې اضافه والی راولو
په دغه فابریکه کې دا مهال 150 تنه کار کوي د فابریکې کارکونکو وایي د چرګانو دانه مخکې له پاکستان څخه راتلل خو سی دوی دلته د هر ډول چرګانو لپاره تولیدوي
محبوبه دلته د چرګانو بیلابیل ډول دانه جوړیږي لکه د اګي چرګان وشن چرګان خام مواد زیاتره د لې په خپل افغانستان کې پیدا کیږي لکه جواری چې دی او زیاتره چې د سویابین دی هغه موږ د خارج څخه راوړو د ارجنټاین څخه د هندستان څخه راوړو
مجدته د جواری دی سویابین دی د مواد راځي او اته خاموات چې دی ورډول تور لویږي کارګر ډول تور اچي هغه ځای سی بیا راځي په لټو ته ژرندې تر راځي په ژرندې سره راځي مکسر ته ګرد مواد سره مکس کیږي هغه سبا سره راځي په لټو ته په لټو سره سیزي په لټو چې دا نه وته هغه سره راځي بیا د پیکینګ مشنان
په کندهار کې دا مهال اته د حیواني خوراکي د تولیدولو فابریکه فعالیت کوي چې هر ورځ زرګونه ټنه بیلابیل ډوله حیواني خوراکه تولیدوي د طالبانو د حکومت د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای کندهار په دې برخه کې پر ځان بسیاسوي او د یادو فابریکو تولیدات د کندهار ترڅنګ د سویل او د افغانستان نور ولایتونو ته استوي
په کندهار کې اته تنې غټ فابریکې دي د حیواني خوراکې چې په هغه کې د چرګان د پاره تویر د پاره د نه خوراکې تولید کیږي او د کښتنی غټ حیوانان د پاره خوراکې تولید کیږي نو هغه چې کم څوک د ضرورت په اندازه باندې ورتوي هغه رقم هغه تراکم خوراکې چې وخت پر وخت موږ له خوراکې د پابلیکو څخه زاد کوو دا پرتینو اندازه ګورو کغه چرګان د پاره وي کده کښتنی غټ حیوانات د پاره وي او تولید کیږي په کندهار کې
په کندهار کې لسکونه د چرګانو او نورو څاروي فارمونه سته چې فارم لرونکي د تولید دغه ډول فابریکې د مالداری د ودې لپاره مهمه بولي
د کندهار په گاونډي هلمند ولایت کې یو کس ته وحشي ژویو د نسل د ژغورلو لپاره په شخصي لګښت ژوبند جوړ کړی دی په دغه ژوبند کې د زمري ترڅنګ راز راز نور حیوانات هم ساتل کیږي د دې ژوبن مالک وای د ژوبن یې د دې لپاره جوړ کړی چې خلک د وحشي ژویو له ښکار منکړي او دغه راز د وحشي ژویو نسل خوندي کړي
دغه ژوبر د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شهر په لومړی حوزه کې یو کاس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی د یاد ژوبن مسول عبد السلام الکوزی وای د دغه ژوبن څخه هدف درې مخی دي یو د وحشي ژویو د نسل ژغورل دي دوهم د وحشي ژویو د ښکار د مخنیوي او دریم هلمندیانو ته د یو مناسب صحتي پارک جوړول دي د وی په دغه ژوبن کې اوس مهال د زمري او کوش ترڅنګ په لسګونه ډول نور هم وحشي ژویو سره موجود دي چې د لیدو لپاره هر ورځ لسګونه خلک له خورا لري لري سیمو څخه راځي
دته ډیر قسم قسم حیوانان سره معنا دا چې زمرې را سره ستا او غوازان فنامه وسی دی غستا خارجي وسی دی معنا د نور وسی دی د کوژ دی ډیر قسم قسم حیوانان دته ما سره ستا دا چې وستا زمرې مو د لاور را وسلینی دا نور مو د چنای غوې مو د بدخشان د پامیر سره وسلینی قسم قسم حیوانان دی دلته
په هلمند کې که څه هم په بیلابل ډول سنتي پارکونه شتون لري چې د وخت او سنی حکومت له لوري جوړ شوی خدا ژوبن لومړی دی چې په دغه ولایت کې یو کاسې په خپل شخصي لګښت جوړوي شاغلی عبد السلام وايي یاد ژوبن ته د هیواد لګړ نور سیمو څخه هم هغه وحشي ژوی راټول کړي او پیرلې دي کوم چې خلګو نیولې او په شخصي کورونو کې ساتل او یا هم د لمنځتلو لګښ سره مخ وو
دلته هر اسان ته وته مثلا دا او دا سزا وتاستا ماجت وتاستا د لمبو زای وتاستا معنا د کپو غاړي چې پر ارګاډي او په شي کې معنا په زنګو کې کښې نه غزاستا معنا د سماوار ستا شو او کانتین ستا هوټل سحر اسان ته موته مثلا کړی دلته دغه ورځ در بلې موږ غواړو چې مختب لاړ شو شاته لا نو سر نظافت مرته وس مش خلګم ول لږ کم کم سره ولات در په خوا پر اندازې وس دې لږ سره ولات سوي نه دلته می 28 کا سفر کار کړی دي چې یو ځینې کپسان ته ولاړې یو ځینې وزنګو ته ولاړې یو ځینې مناف جارو کشي ته ولاړې
د دې تر څنګ دغه ولایت هوسیدونکو هم د دې جوبن په جوړولو سره خوشاله دي او وایي چې په دغه ولایت کې ګڼو کسانو جوبان لدی وړاندې نه ولیدلې او ماشومان یې واځي کیسې اوریدلې وي.
د نادلی د ولسوالۍ راغلی یم دلته تفریح دپاره، دغه حیوانان ګورو وینو ګرځو چې یو څه موسا تیر سي. تا به م برابره سي، دا مې کوچنی زوی دی، دا مې راویستلی دی. هلته به موږ ورته ویل چې داسې باغې واش دی، داسې ځای دی، داسې نو دوی به ډېره پورې مشت وي چې کله ما بیا کله نو دی راویستلی. د هغه دپاره د خیر ګرځي دا باغې واش دی، تفریح دپاره راغلی یم. دلته به دوی کې رقم رقم حیوانات مانه ولیدلې. دا حساب سو وایي چې موږ مننه وکړو چې موږ داسې تفریح ځای جوړ کړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 150 ډوله ژوي چې ډول ډول مرغان هم پکې شامل دي سته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په اوکراین کې د روسیې د رواني جګړې په نتیجه کې له دواړو خواوو د سرتیرو د مرشوب لزیدو نقص شمیرې خپرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي په دې جګړه کې چې د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې راهیسې روانه ده، 1.5 لک روسي سرتیري وژل شوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شویو پوځیانو شمیر تر 1.5 لک اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال 1.5 لک روسی سرتیری وژل سوی دي. دغه یرغل د 2022 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 24مه نیټه پیل سوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله سوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان سوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په دې جګړه کې 1.3 لک روسی پوځیان وژل سوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان باید د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سترګي شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1.1 لک غړي وژل سوي او د هغوی 20 زره تجهیزات او وسلې نابودي کړای سوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمیرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکل لوريو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دی. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4.5 لک روسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل سویو روسي پوځیانو شمیر 50 زره یاد کړی و. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړې سوې او روسیه یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنې خلاف عمل وکوي نو د دوی لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د رسنیو ملاتړي یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت د کورنیو رسنیو ازادي اخیستې ده.
د می میاستې درېمه د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیوال ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله د مطبوعاتو ازادي او رسنیز فعالیتونه زیانمن سوي دي. په کور دننه یوې خبریالې چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا د خپل کار له امله نیول سوی وه، د امنیتي حساسیتونو له وجې د نوم نه ښودلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې په ټولو کې د رسنیو وضعیت ښه نه دی، ځکه چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسۍ له امله محدودیتونه، سانسور، اقتصادي او مالي ستونزې او همدارنګه ویره او ګواښونه د هغه څه دي چې خبریالان په افغانستان کې ورسره مخ دي.
په افغانستان کې د نن یو بل خبریال هم چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې که د طالبانو د حکومت د غوښتنو خلاف عمل وکړي نو د هغو کسانو په برخلیک به اخته سي چې نیول سوي او شکنجه سوي دي.
کچیرته هغه څه چې روسنۍ حکومت لموغواړي موږ تر سره نکړو نو زمو برخلیک هم د دغه ډول کسانو په شان دی چې دوی بندیکی د اسلامي امارت د استخباراتو له لوري د امر بالمعروف دوی نیول کیږي شکنجه آزار او اذیت په دغه ډول شرایطو کې په افغانستان کې اوسمهال ژورنالیزم او خبریالۍ ډیر مشکل او سخت کار دی.
په ورته وخت کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه ادا کوي چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو قانوني ازادي تر پښو لاندې سوي او د طالبانو د حکومت له کورنیو رسنیو څخه د خپلو ګټو لپاره د تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
وکمن ډلې غواړي چې په افغانستان کې د ننه له رسنیو څخه د ځان په ګټه د تبلیغاتي تریبیون په توګه کار واخلي. د ځان سانسور او محدودیتونه تنظیم شوي ځکه کوم جنایتونه چې د دې ډلې لخوا ترسره کیږي نه غواړي چې خلک ترې خبر شي او حتی که څوک د حکومت پر کړنو نیوکه وکړي نیول کیږي او تحقیق ورنه کیږي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د 1402 کال د کلنی راپور پر بنسټ د یو کال په ترڅ کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو څخه د سرغړونې لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې اتیا پیښې د ګواښونو او 950 نورې د خبریالانو د نیول کېدو پیښې دي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې په 1402 کال کې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادۍ او رسنیو د کار د څرنګوالي په اړه ولس کړنلارې صادر سوي چې په افغانستان کې د خبریالانو د ځان سانسورولو لامل سوي او اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړای دی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیان او رسنیو د ازادۍ ټولې زمینې محدودې او تړل سوي دي.
رسنیو کې در داخله افغانستان
کورنۍ رسنۍ په ناوړه بڼه سانسور سره مخ دي. د طالبانو د ذوق خلاف هیڅ خبر نه خبرېږي. اطلاعاتو ته لاسرسی په بشپړ توګه له منځه تللی دی. طالبان ډیر فشار راوړي چې له ټولو خصوصي رسنیو څخه په افغانستان کې د خپل ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه اداو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې دا ډول اداوې رد کړې وي او ویلي و چې رسنۍ په افغانستان کې دا مهال خپلواکي دي او د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو د بیان ازادۍ او فعالیتونو ضمانت دي. د طالبانو د حکومت د ویان په خبره د ځینو خبریالانو نیول کېدل د هغوی پر رسنیز فعالیت پورې اړوند نه و. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې راتګ وروسته د لسګونو رسنیو د فعالیت د درولو او د رسنیو خبریالانو پر فعالیتونو د بندیزونو لګولو تر څنګ د یو شمېر خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیول کېدو او شکنجې خبر ورکړل سوای چې ډیری له څو مودې بند تیرولو وروسته خوشې سوي دي. په ورته وخت کې په خوست کې درې خبریالان د موسیقۍ د خبرولو او په خبرونو کې د خزینه اوریدونکو د اړیکو خبرولو په تور د طالبانو د حکومت مات د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا ونیول سول چې شپږورځي وروسته د طالبانو د حکومت لبند خوسیسول. دوه ونی وړاندې د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم د دوه ټلویزیونی شبکو خبرونه چې ډیری دینی موضوعات خبرول ملی او اسلامي ارزښتونو ته د ندرنوي په تور بند کړل. په همدې حال کې په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ اداره وایي رسنۍ ټولې د طالبانو تر سخت کنټرول لاندې دي او په افغانستان کې په ټولیزه توګه انتقادي خبرونه بندې دي او کدا بندیزونه همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت لا خراب سي. د دې ادارې مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د ګواښونو او د نیول کېدو له ویرې خبریالان دې ته اړسوي چې ځان سانسور کړي.
تمام برنامه ها اسوي نظام
د وکمن نظام د خوا ټول خبرونه سانسور شوي او خبریالان اړ دي چې ځان سانسور کړي او خبریالان به دلیل نیول کیږي. دا حکم نظام او خبریالانو ترمن د بے باوری فضا موجوده ده که وضعیت هم داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د مطبوعاتو د ازادۍ د لا خرابېدو شاهدان اوسو.
تر دې مخکې هم د خبریالانو او رسنیو ملاتړو بنسټونو په وار وار په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت او د طالبانو د حکومت لخوا د لګول سویو بندیزونو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د بیان د ازادۍ په سرغړونې او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په مخنیوي تورن کړ. هم مهاله د پول خبریالانو سازمان RSF په خپل کلنی راپور کې ویلی چې په افغانستان کې په 2023 کال کې د خبریالانو لپاره د نړۍ د ګواښمنو هیوادونو په کتار کې راغلی او د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې د مطبوعاتو د ازادۍ په نوملړ کې 125 ځای خپل کړی دی. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د 1993 کال په سپتمبر میاشت کې د مې 3 د رسنیو له ازادي او د ملاتړ او د بیان د ازادۍ حق د درناوي او پراختیا په موخه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په توګه ونومولله.